آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 بجې شولې او په کابل کې د ماښام 2 بجې دي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنه خبری خبرونه شروع کیږي، البته د ازادي رادیو د خبرونه په تعقیب سره. په روان خبرونه کې د خبرونو پرته نور راپورونه هم لرو چې وای افغان چارواکي په افغانستان کې د ښځو په حقله ټولنیزو حساسیتونو او د هغوی حقوقي وضعیت په کتو د ځینو قوانینو بیا څېړلو ته ضرورت شته. خو په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب اداروي د روان سوي کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 11 خبریالان وژل شوي او قریب شپږ ورځې پاتې دي چې په امریکا کې جمهوري ریاست دپاره انتخابات وشي. او د پېښور یوې محکمې د مشهور افغان سحری شربت ګولي د خوشي کېدو دپاره د ضمانت درخواست رد کړی دی.
په روانې خپرونه کې درنډونکو په قندز کې د یوې کورنۍ حال درکوو چې په جګړې کې د کورنۍ غړي وژل شوي دي او تازه د پاکستان قندز ته راکړی شوی ول. همدارنګه د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخاباتو په حق له هم راپور ده چې د نظر د معلومولو په سرویګانو کې دا څرګند شوی دی چې اکثره رای ورکوونکي ښایي د رای ورکولو فیصله پر دې بنسټ وکړي چې د دې مهمو کاندیدانو جمهوري غوښتونکو ډانلډ ټرمپ او دیموکراتي هیلری کلنټن د شخصیتونو په اړه څه ډول فکر او احساس کوي. همدارنګه په عراق کې د موصل د بیرته نیولو د عملیاتو په حق له هم تازه راپور اوریدل شي. خو اول پوره خبرونه متیولا عبد وایي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د پجیرګام پولیس ولای کې د داعش د بریدونو او روان جنگ له کابل شاوخوا 1200 کورنۍ له سیمې تښتېدلې. دغه کورنۍ د جلال آباد په ښار او د ننګرهار په نورو سیمو کې د خپلو عزیزانو په کورنو او نورو سیمو کې اوسیږي. اکثره کورنۍ وایي تر اوسه ورته مرستې نه دي رسېدلې. یوې بې ځایه شوې میرمن چې د خپل کورنۍ له 13 نورو غړو سره د بر پچیر له سیمې راوتلې چېرته د ځایي وسلوالو د حکومت سره جګړې لپاره سنګرونه نیولې دي. خپل کیسه څه داسې کوي.
زغه چې تیر شو چې کله شپې په کلي کې سارو نه اوبه او نه روزي او نه خانه بده او نه د باندې وتی شو، نه جامې او نه کالي او نه خانه بده. هم ټول سره یو د بل نه په نامه ډیوالې راوتو. مړي مړي کول مالونه ایستو، بنګان ایستو ژوندي او مړي کول کنه هر څه رانه چور شوي دي کنه. او موږ دغه مسکي مره مخکې کړي دي او د الله په هیله راوتلي یو. نو
د پچیر اګام پولیس والی کې د داعش په ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو 2 اونۍ پوره کیږي، خو تر اوسه له 3 کلی بیرته نیولې دي. د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب اداره وایي د روان سوي کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 11 خبري اعلان وژل شوي. د نومبر سوي میاشتې 2 په نړۍ کې د خبري اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي د عملینو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي چې په افغانستان کې هم اون منزلې شو. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ټولنیز حساسیتونو او د هغوی حقوقو وضعیت ته په کتو د نافذه قوانینو په څېړلو او عوامه پوهي ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سلور د شولتونو د سرنوالانو سلورم کانفرنس د پیغونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې د نامنیو عمله تر ټولو زیات ستونزې ښځو ګالیلې دي.
تغییر ذهنیت در این مورد فکر میکنم که اساسی ترین مست.
خاغلی عبدالاویل په دې برخه کې د ذهنیت بدلول زما په فکر یو اساسي مسله ده. او په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی او د هغوی د ذهنیت بدلول هم اساسي مسله ده. اجرایي د افغانستان د لوی سرنوال دغه وړاندیز نه هم ملاتړ وکړ چې د افغان حکومت د مشرانو یو غوښتل چې د ښځینه شخصیتونو په نومونه دي ملي مډالونه جوړ شي.
او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د لومړي ځل لپاره په ښکاره توګه په هند کې د اسلامي دولت د ډلې لوري د احتمالي ترګیزو حملو خبرداری ورکړی. په نوې ډیلی کې د امریکا سفارت د سه شنبې په شپه په لنډ پیغام کې په امریکایانو غږ وکړ چې پوره احتیاط نه کار واخلي او خپل امنیتي تدابیر ډېر کړي. په ځانګړې توګه په مذهبي ځایونو، بازارونو او جشنونو کې د تګ راتګ په مهال احتیاط وکړي. ترکیه د لوی درستیزان د کمیټې مشر د سه شنبې په ورځ مسکو کې خپل روسي سیاست سره ولیدل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې جنرال هولسی آکا او هغه روسي سیاست جنرال والری کرسمیوف د سوریه د شمالي سیمو او د عراق او سوریه په پوله د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ترکیه ته خبرداری ورکړې چې له تحریک آمیزه اقدامانو ته دې لاس واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په یو خبری غونډه کې وویل چې بغداد له ترکیه سره جنگ یا جنجال نه وړي، خو که پیښېدو په صورت کې به عراقي ځواکونه ورته تیار وسی. د ملګرو ملتونو د سوری حکومت او یاغیانو ته خبرداری ورکړی چې ښایي هغوی د حلب په ښارګوټي کې د جنایي جرمونو په کولو مجرم وګڼلی شي. دغه ښارګوټی ختیځه برخه د یاغیانو او لویدیځه برخه د حکومت په لاس کې ده. امریکایانو د نومبر په میاشتې په اتمه په عمومي انتخاباتو کې به رای ورکوي، په داسې حال کې چې په دودیز ډول په انتخاباتو کې د اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ په مسایلو ډېر بحثونه کېږي، خو په دې وروستیو کې د کاندیدانو د شخصیت مسله ډېره مهمه شوې. دا مسایل اوس هم ډېر مهم دي، خو سرویګانې څرګندوي چې ښایي ډېر رای ورکوونکي د رای ورکولو فیصله په دې بنسټ وکړي چې د دوه مهمو کاندیدانو جمهوري غوښتونکي ډونلډ ټرمپ او ډیموکرات هیلری کلنټن د شخصیتونو په اړه څه ډول احساس موجود دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان ډونلډ ټرمپ او هیلری کلنټن نن سبا د یو بل پر شخصي نیمګړتیاو باندې نیوکه کړې. کله چې د هیلری کلنټن د ایمیلونو په اړه د اف بی آی تحقیقات پیل شول، نو دا پوښتنه هم وشوه چې د هیلری کلنټن پر شخصیت باور کېدلی شي او کنه.
د واټرګیټ له سیاسي رسوا پیښې نه وروسته دا تر ټولو ستره سیاسي رسوایي ده. ټول په ټینګه هیله من دي چې بالاخره به عدالت په ښه توګه منځته راشي.
هیلری کلنټن هم د انتخاباتو په دې وروستیو ورځو کې د ډونلډ ټرمپ د شخصیت هغه څه را برسېره کړل چې دا یې نیمګړتیا بولي.
ډونلډ ټرمپ په خلکو کې ویره خپروي، زموږ ډیموکراسي شرموي او د امریکایانو ډلې یو په بل پسې توهینوي.
د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې زیاتره وخت مرکزی مسائل اقتصاد، بهرنۍ پالیسی او د مهاجرت مسائل وي چې هر کاندید د حل کولو لپاره څه ډول پلان لري.
خبرونه ته ادامه ورکوم. د پیښور یوې محکمې د شربت ګلې د خوشي کولو لپاره د ضمانت درخواست کړې. یو پاکستاني څارنوال وویل چې محکمې ضمانت باندې د هغې خوشي کول ځکه رد کړل چې پاکستاني شناختکار په حق له ثبوت نه درلود. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ښاغلي حضرت عمر داخلوال ویلي چې دا ډېر ناهیله کوونکی خبر دی، ځکه چې د پاکستان حکومت د شربت ګل د خوشي کولو ژمنه کړې وه. او د افغانستان جمهور رئیس د پښتو موسیقي نامتو هنرمند استاد خیال محمد ته چې د پښتو د غزل باچا په نوم هم شهرت لري، د دوی د هنري خدمتونو په ویاړ د غازی میر بچا خان لوړ دولتي مډال ورکړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غوږیږئ. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، په افغانستان کې چارواکو ویلي دي چې د ښځو په حق له ټولنیزو حساسیتونو او د هغوی حقوقي وضعیت په کتو د ځینو قوانینو بیا څېړلو او عامه پوهاوي ته جدي اړتیا شته ده. دغه څرګندونې په کابل کې د ټول افغانستان د څارنوالانو په یو کانفرنس کې شوې دي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
اجرائی رئیس عبدالله نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو څارنوالانو څلورم کانفرنس پای غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ له امله تر ټولو زیاتې ستونزې ښځو ګاللې. اوس هم افغانې ښځې په خپل کاري چاپېریال، کورنۍ او ښوونیزو مرکزونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. اجرائی رئیس په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وبلاوی ویل چې ان په پوهنتونونو کې استادانو لخوا هم په ښځو باندې جنسي تېري کېږي او یا ځورول کېږي.
ذهنیت در این مورد فکر میکنم که اساسی ترین است.
خاقلی عبدالله ویل پا په دې برخه کې د ذهنیت بدلول زما په فکر یو اساسي مسله ده، او په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی او د هغوی د ذهنیت بدلول هم اساسي مسله ده. ایجریز د افغانستان د لوی سالنوال دغه وړاندیز نه هم ملاتړ وکړ چې د افغان حکومت د مشرانو یو غوښتل چې د خزینه شخصیتونو په نومونه دي ملي مډالونه جوړ شي. د افغانستان لوی سالنوال محمد فرید حمیدی ویل چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نارینهو پر وړاندې یو شان عملي کیږي، خو زیاته سزا ښځې ویني. هغه د افغانستان ټولنیزو حساسیتونو ته په کتو ویل چې کله چې یو ښځه لږ تر لږه د یوې شپې له بند وروسته بیرته خوشي کیږي، هغه بیرته په خپل کور کې د کورنۍ د غړي په توګه نه منل کیږي. لوی سالنوال ویل چې د ښځو په چارو کې د افغانستان د قوانینو نظام جدي ستونزې لري. هغه ویل چې په دغه هیواد کې ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره د ټولنې حساسیتونو ته په کتو او د ښځو کوکو خوندیتوب لپاره د قوانینو بیا څېړلو ته جدي اړتیا ده. ښاغلی حمیدی له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې کار وکړي او په ځانګړي ډول دي هغه قوانین چې خودو اړوند دي له سره وڅېړي.
قوانین د موازی طریق بتانیم برش دید جنسیتی بته.
ښاغلی حمیدی ویل قوانینو ته باید رخ ورکړو، قوانینو ته باید رڼې سترګې ورکړو، تر څو له دې لارې په یو مسلکي ظرفیت او توان سره وکولی شو عدالت تامین شي، او دغه راز قوانینو ته یو جنسیتي لید ورکړو تر څو د تبعیض پر وړاندې سمه مبارزه ترسره شي. د بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون مشري میرمن سیما سمر په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې پر ناوړه چلند اندېښنه وښوده. ویل چې کله چې یوه ښځه د خپل حق د غوښتو لپاره دولتي ادارو ته ورځي، هغه د دویم ځل لپاره د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. میرمن سمر له عدلي او قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د ښځو اړوند دوسیې دي په جدي توګه وڅېړي، او هغو ښځو ته چې د تاوتریخوالي او جنسي تېریو قرباني شوي زیاته پاملرنه او ورسره سم چلند وکړي. میرمن سمر ویل فساد یوازې د رشوت اخیستو مسله نه ده، هغه سرنوال چې خپله خزینه همکاره او یا هغه ښځه چې سرنوالۍ ته ورځي او ورته درناوی نه کوي او وایي چې دا ډېره ښکلې ده یو څو ورځې به یې وځوروم، دا ډول کسان باید نور په سرنوالۍ کې ونه زغمل شي. میرمن سمر د نارینه لخوا فزیکي قوت، اقتصادي فقر، د اولادونو زیات زیږون، اقتصادي اتکا او ناوړه دودونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په توګه یاد کړل. هغې ویل چې د افغانستان په لوی سرنوالۍ کې د ښځو شمېر خورا کم دی، او د دې لپاره چې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، په کار ده چې د ښځینه سرنوالانو شمېر زیات شي. خو د افغانستان لوی سرنوالۍ وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې په دغه سرنوالۍ کې د ښځو ونډه د 3% څخه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د سرنوالانو څلورم کانفرنس د یکشنبې په ورځ پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په وینا پرانستل شو. جمهور رئیس غني ویلي وو چې نه دې د قضایي او عدلي ارګانونو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه به نورو ته دغه کار اجازه ورکړي.
گرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمونده ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
درنوونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اورې. په واشنگتن کې اوس د سهار 10 بجې او 43 دقیقې شولې. د قندز په تیرې جګړې کې د ځینو کورنۍ غړي په داسې حال کې وژل شي ول چې بازار ته د خوراکي موادو د راوړلو په خاطر تللی و. په قندز کې د امریکا غاګ خبريال ګل رحیم نیازمند دی داسې کورنۍ سره غږیدلی چې د جګړې د پایل نه څو ورځې مخکې د پاکستان هیوا ته راغلی ول. پام وکړئ دغه رپورت ته.
اوس چې د قندز په ښار کې جګړه ختمه شوه، نو محمد نعیمی مور د کار لپاره بازار ته لیږلو چې باید شل کسیزی کورنۍ ته د بیګا لپاره نفقه پیدا کړي. خو ټوله ورځ بازار کې له ګرځېدو وروسته خالی لاس کور ته راستون شوه. دوی له جګړې څخه څلور ورځې مخکې له پاکستان څخه راستنه شوي دي. هغه وایي چې په همدغو جګړو کې ورور وجل شوی دی.
منګ ریپور کیم کې اوسېدلو تقریبا دیش کاله مال ته تیر کړو. دا قندوز باندې چې دا جنگ شو سلو ورځې مخکې مونږ راغلي. مونږ دلته کې ری کور کې اوسېږو. بل دلته چرالو مونږ نه بلاده وو. مونږ د حساب باندې غرور مو واتو شهید شو. ګاز راوړل یا به ډوډۍ راوړل بس زم کور کې سلو ورځې چین وو نه بلاده وو. مونږ سچ پاکستان راوړل اما ګاز هغه ډوډۍ خرچه شو به زم سرک ته زم ډوډۍ راوړم چې پاک ورسېږو.
محمد نعیم په سق سق زکه جړل چې د ورور د مرګ لا څو ونه کېدی. غم یې تازه وو. هغه وایي چې په خپل وطن کې د هر ډول ستونزو سره مخ کېدل ومنل او کډه یې را بار کړه. هغه زیاتوي چې اوس د افغانانو عزت په پاکستان کې هم خوندي نه دی، نو غوره یو غنل چې په خپل وطن کې په عزت ومري.
افغانانو زیات راځي حالتم پتنګي حالتم د سینې دی چې حال د خوره تیر شاله چې خوره تیر دل حالت به منګ وخت حالتم عزت ساتل پکار منګ د عزت د پرل ترالو چې وز خپل پرون مور مولګ دا وسم ز بازار تلم تاسو وختلم چې حالت لاله وګرځم راوګم چې نو به تر اغلم مرزا اوس ټاډای اور کول څه چلو کور کې ټون نو نس کسان شل کسان نورم پلان مول شو څخران هغه ماته پاس شو
تنه کشران ورونه مرشت
اوشت دا تنه ورور د کشر ولا کې پینځل اس کنه ورور
نایم وای چې د جګړې پر وخت ماشومان ته ویل چې د ډزو پر وخت په غوګونو کې ګوتی کېږي، خو ډزې کله په غوګونو کې په ګوتو یې خودلو نه اوریدل کېږي. هغه زیاتوي کله چې به ډزو زور واخیسته فکر به یې کاوه چې اوس به یې د ماشومانو زړونه وچوي. د محمد نعیم مشر ورور زمان د قندوز د جګړې په څلورمه ورځ د خوراکي موادو د اخیستو په خاطر له کوره د باندې وتلی و، خو بیرته کور ته راستون شوی نه دی او ماشومان یې همغسې وږي پاتې شوي وو. محمد نعیم وایي چې پاکستان کې قصابي کوله خو دلته یې لا هم د کار لپاره پلان نه دی نیولی.
مونگا چیرته بچ قصابی بو کو هغه بو کو چې سالو رځ پنځه رځ بعد حالات خراب شو و سفر نه سه پلان ورو لاړو وس فل گزاران وکاو ترسو مونگا بلدی
د زمان شپګ لونی یوازینې زوی او کونډه خزه یې اوس د قندوز د خار په یو خټین کرای کور کې ژوند کوي. د کوټو کړکیو ته سر لوسه پلاستیک ټک وهلې چې اولادونه یې یخنی ونه وهي. عزت الله د زمان زوی دی چې د دغه کورنۍ سترګې وراوړي. هغه د جګړې په اړه داسې وایي،
جنگ نه ډارې دی دلته چې ډزې شروع شو
ډارې دو
مخکیم کله ډزې اورېدلې وي
نه هغه ډوډۍ په سوته او اما سره هغه ټنګال ته ولاړ وي وشتو.
د قندوز ولایت لخوا په یو خبره شوی خبرنامه کې راغلی چې د تیرې جګړې پر وخت 114 ملکی وګړي د جګړو پر وخت د ډزو په تبادله کې وجل شوی دي. په قندوز کې د جګړو پر وخت د خار زیات شمیر روسیدونکي گاونډي ولایتونو او یا هم مزار شریف او کابل ته تللی وو. د قندوز د خار په هغه برخه کې چې د دولت مخالف وسلوال ورته نو داخل شوی، خلکو به د موټرو د نیولو لپاره د وګي څادر موټر ته لری ورګزاره چې بل څوک یې ونه نیسي او دوی پکې خپل ماشومان له جګړې وباسي. په دغه ورځو کې تر ګاونډي ولایتونو تخار او بغلان پورې د یو موټر بیا تر 30,000 افغانیو چې تقریبا $300 کېږي رسیدلی و. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټې د خپلو چارو لومړی پړاو پای ته ورسوه. دغه کمیټې رئیس جاوید رشید وایي تمه ده چې د خپلو چارو وروستی پړاو به ډیر زر پیل کړي. د دې کمیټې د غړو په وینا تمه ده چې په راتلونکي اونۍ کې به د دوی لخوا د ټاکل شوو کسانو لیست هم جمهوري ریاست ماڼۍ ته وسپارل شي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال عبادالله حنانزي په راپور کې اوري.
د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټه د انتخاباتي کمیشنونو لپاره د افرادو په ټاکلو کې د خپلو چارو وروستیو پړاوونو ته رسیدلې. د دغې کمیټې غړو د چهارشنبې پر ورځ د یو خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې له 120 وړاندیزونو څخه 240 کسانو د انتخاباتو کمیسیون او 30 کسانو هم د شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملار ته لاره موندلې ده. د دغې کمیټې رئیس جاوید رشید وایي تمه ده چې د پنجشنبې پر ورځ له دغو کسانو سره د مرکو لړۍ پیل شي او په پای کې به 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ ته وټاکل شي.
تمه ده خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 240 کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ او 30 کسان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملړ ته لار مندل مرکه وکړو او په پای کې 21 تنه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره ولسمشری باندې ته معرفي کړو.
د غوراوي کمیټې شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو غړو د ټاکلو په هدف خپل کار پیل کړ. د دغه کمیټې د کاري دورې تر ختمېدو وروسته به ولسمشر د دوی لخوا د ټاکل شویو کسانو څخه اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او پنځلس تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونو د غوراوي کمیټه به ولسمشر ژمنه کړې چې د معرفي شویو کسانو څخه به پارک کې د یوې بلې کمیټې لخوا مرکه اخیستل کېږي او ولسمشر به د یادو کسانو د طرحو له مخې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره غړي ټاکي. د غوراوي کمیټې غړي یوسف رشید د چهارشنبې پر ورځ په یاده خبري غونډه کې وویل
له ولسمشر سره په کتلو او خبرو کې هغه ویلي چې په ولسمشري ماڼۍ کې ورته پروسه هغوی هم تعقیب کړي، یعنی دا چې یوه بله کمیټه به ټاکل کیږي او له یادو کسانو سره به مرکه کوي، د هغوی طرحې به اوري او دا چې یادې مرکې به ثبت شي.
خاغلی رشید وایي کېدای شي ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د کسانو په ټاکلو کې له نورو لوړپوړو چارواکو سره سلا مشورې وکړي. د ځینو حکومتي سرچینو په وینا د انتخاباتي کمیسیونو د نویو غړو تر ټاکلو وروسته به د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه د انتخاباتو نوې کمیسیون اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم درنونکو د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په هکله راپور لرو. امریکایان د نومبر د میاشتې پاتمې یعنی شپږ ورځې وروسته په عمومي انتخاباتو کې رای ورکوي. په داسې حال کې چې په دودیز ډول په انتخاباتو کې د اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پر مسایلو ډېر بحثونه کېږي، خو په دې وروستیو کې د کاندیدانو د شخصیت مسله ډېره مهمه شوې ده. دا مسایل اوس هم ډېر مهم دي، خو سرویګانو کې دا څرګنده شوې ده چې ښایي ډېر رای ورکوونکي به د رای ورکولو فیصله پر دې بنسټ وکړي چې د دې مهمو کاندیدانو یعنی د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات د ګوند کاندید هیلری کلینټن د شخصیتونو په اړه څه ډول فکر او احساس کیږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن نن سبا د یو بل پر شخصي نیمګړتیاو باندې نیوکه کوي. کله چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه د اف بی آی تحقیقات پیل شول، نو دا پوښتنه هم وشوه چې د هیلری کلینټن پر شخصیت باور کېدلی شي او کنه.
د واټر ګیټ له سیاسي رسوا پیښې نه وروسته دا تر ټولو ستره سیاسي رسوایی ده. ټول په ټینګه هیله من دي چې بالاخره به عدالت په ښه توګه منځته راشي.
هیلری کلینټن هم د انتخاباتو په دې وروستیو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ د شخصیت هغه څه را برسېره کړل چې دا یې نیمګړتیا بولي.
ډونالډ ټرمپ په خلکو کې ویره خپروي، زموږ ډیموکراسي شرموي او د امریکایانو ډلې یو په بل پسې توهینوي.
د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې زیاتره وخت مرکزی مسائل اقتصاد، بهرنۍ پالیسي او د مهاجرت مسائل وي چې هر کاندید د حل کولو لپاره څه ډول پلان لري.
This race is primarily
because دا انتخابات په بنیادی توګه د شخصیتونو په مسله تبدیل سوی دي او همداسې به د مرکزی موضوع په توګه دوام وکړي.
سرویګان څرګندوي چې ډېر رای ورکوونکي دا پوښتنه کوي چې پر هیلری کلینټن باور کېدلی شي او کنه، خو تر دې لا هم زیات خلک له دې نه ویره لري چې آیا د ډونالډ ټرمپ خوی او مزاج د دې وړ دی چې هغه ولسمشر شي او کنه. ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن پرون د فلوریدا په فورت لادردیل کې بیا د ډونالډ ټرمپ پر خوی او مزاج نیوکه وکړه. هغه وویل ډونالډ ټرمپ دا ثابته کړې ده چې د جمهوري ریاست د مقام خوی او کفایت نه لري. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د کاندیدانو په مناظره کې د هیلری کلینټن د ایمیلونو پر مسله کلکه نیوکه وکړه.
که زه وګټم نو زه به د عدلي وزارت ته هدایت وکړم چې یو خاص څارنوال وټاکي چې ستا په اړه پلټنې وکړي.
خو د جمهوري ریاست په دریمه مباحثه کې هیلری کلینټن د ښځو په اړه د ډونالډ ټرمپ د جنجالي تبصرو مسله رابرسېره کړه.
ډونالډ
ټرمپ فکر کوي چې د دستر والی د ښځو په تاخیرولو کې دی، د هغوی پر شرافت او وقار نیوکې کوي او زه فکر نه کوم چې دا څه ښځه دی چې په دې نه پوهیږي.
د دې انتخاباتو نتیجه به په دې پورې اړه ولري چې کوم کاندید ډېر ملاتړ رایو ورکولو ته هڅولی دي او په خپل رایو ورکوونکي هم څومره تشویق شوي او پاریدلی دي چې رایو ورکولو ته ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم درنوندونکو د رواني خبرونه ورسته مطلب د اسلامي دولت هدايش د ډلینا د عراق د موصل خارګوټي د بیرته نیولو عملیات نن د خراب حواله عمله زندیدل دي. په همدې حال کې خیریه ادارو خبرداري ورکړي چې ملکی خلک له سخت خطر سره مخ دي. نور تفصيل په دې راپور کې اوري.
د ناروی د کډوالو مرستندوی اداره وایي په موصل کې 1.2 میلیونه ملکیان په خطر کې دي. زرګونه خلک له خاره وتلي دي، خو ډیر خلک وشتل شوي او په بمونو وژل شوي دي. هغه خلک چې په خار کې پات دي او بو ډوډۍ او طبي مرستو ته اړتیا لري. څومره چې جګړه زیاتیږي هغومره له دې خلکو سره مرسته کول هم سختیږي. عراقی ځواکونه پرون د سه شنبې په ورځ د ښار څنډو ته رسېدلي وو، خو نن د هوا د خرابۍ له امله هیڅ ډول عملیات نه وو پلان سوي. دلته د جګړې د لومړۍ کرښې څخه 10 کیلومتره شاته پیشمرګه ځواکونه د داعش څخه په نیول شوي کلي کې تلاشي کوي او وایي چې د دې خرابیو او د داعش د وسلوالو د قرارګاهو په لیدلو د هغوی په اړه ډیر معلومات موندلي دي. په دې دوکان کې د بمونو د جوړولو کارخانه وه او د ائتلافي ځواکونو څخه د کلي د پټولو دپاره یې تیلو ته اور اچولی وو.
د داعشیانو مړی پاتې دي، موږ وینو چې څو کسان مړه شوي دي خو نه پوهیږو.
دلته یې سنګرونه په جومات کې دننه جوړ کړي وو. دا هم د هوایي ځواکونو څخه د داعش د سنګرونو د پټولو تاکتیک وو، او دا هم هغه وخت سورنګ یا تونل دی چې داعش د تیښتې لپاره جوړ کړی وو. پیشمرګه وایي چې د داعش په اړه دغه معلومات ډیر ګټور دي، خو د هغوی سره جګړه بیا هم ډیره مغلقه ده.
یوه لویه ستونزه مو ځانمرګي بریدونه او موټر بمې بریدونه دي. موږ وسلې لرو خو بیا هم دومره ښې وسلې نه لرو لکه د عراق اردو چې لري. موږ نورې او ښې وسلې غواړو.
پیشمرګه ځواکونه د تونل پای ته ورسېدل او وایي تر هغې پورې به جګړه کوي چې داعش له منځه ولاړ شي. کوردي پیشمرګه ځواکونه د عراق ملي اردو او شیعه ملیشه ځواکونه درې سره د داعش پر خلاف جګړه کوي.
ننګرهار کې چارواکي وایي چې د بجیراګام پولیس والیو کې د داعش بریدونو او روان جنگونو له کبله شاوخوا 1200 کورنۍ د سیمې تښتېدلې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د روانې سوي کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 11 خبریالان وژل شوي. د نومبر 13 میاشت دوهمه په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د عملونو د معافیت د پای ته رسول د نړیوال ورځ په توګه نمانل کیږي چې په افغانستان کې هم ونمانځلی شوه. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ټولنیزو حساسیتونو او د هغوی حقوقي وضعیت ته په کتو د نافذه قوانینو بیا څړلو او عوامه پوهاوي ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د لومړي د لپاره په ښکاره توګه په هند کې د اسلامي دولت د ډلې لوري د احتمالي ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی. په نوې ډیلي کې د امریکا سفارت د سه شنبې په شپه په یو لنډ پیغام کې په امریکایانو غږ وکړ چې پوره احتیاط نه کار واخلي او خپل امنیتي تدابیر ډېر کړي. په ځانګړې توګه په مذهبي ځایونو، بازارونو او جشنو کې د تګ راتګ په مهال احتیاط وکړي. د ترکیه لوی درستیزانو د کمیټې مشر د سه شنبې په ورځ ماسکو کې خپل روسي سیاست سره ولیدل. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې جنرال حوسی اکار او د هغه روسي سیال د سوریې د شمالي سیمو، د عراق او سوریې په پوله د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ترکیه ته خبرداری ورکړې چې له تحریک آمیزه اقداماتو دې لاس واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په یو خبری غونډه کې وویل بغداد د ترکیې سره جنگ یا جنجال نه غواړي، خو که د پیښېدو په صورت کې به عراقي ځواکونه ورته تیار اوسي. ملګرو ملتونو د سوریې حکومت او یاغیانو ته خبرداری ورکړې چې ښایي هغوی د حلب په خارګوټي کې د جنایي جرمونو په کولو مجرم وګڼلی شي. د دغه خارګوټي ختیځه برخه د یاغیانو او لویدیځه برخه د حکومت په لاس کې ده. حکومتي ځواکونو کوشش کړی چې د حلب ختیځه برخه د یاغیانو نه ونیسي. د سوریې او روسیې ځواکونه د یاغیانو په مرکزونو هوایي بمباري کوي او په عین وخت کې په محاصره کې ګیر پاتې شوي خلک خوراکي موادو او بشري مرستو ته اړتیا لري. او امریکایان د نومبر میاشتې په اتمه په عمومي انتخاباتو کې رای ورکوي. په داسې حال کې په دودیزه ډول په انتخاباتو کې د اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ په مسایلو ډېر بحثونه کېږي، خو په وروستیو کې د کاندیدانو د شخصیت مسله ډېره مهمه شوې.
او درندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خپرونې مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. لږ وروسته البته د دری برخې همکارانو راغلي دي سټوډیو، دوی درته خپرونه لري. د دې خپرونې نه وروسته په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب په حکله د خبرو اترو غوښتنې شنود په خبرونه کې باس کیږي. تاسو نه هیله کیږي چې په خبرونه کې برخه واخلي. کولی شئ پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ او یا خبرونې ته زنګ ووهیا. لنډ شبو کې البته د 10 ثانیو کې دری خبرونه شروع کیږي. رادیو